السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تروي اوریدلای سي. زه سلیم او صد قدر جلالو فر سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. په راپورونه کې اوري چې ملګری ملتونه نن یو راپور خبروي چې په هغه کې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ بلل دی. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د نوې مریض کال لومړۍ نیټې به د الکترونیکی تذکرو د ویش چارې پیل شي. نن دوشنبه ده، د سلواغي عدل وی دویمه د جنوري 28مه. تر اونې مو بجو نور مسایل هم څیړو. نړیوالو رسپونو ته هم کتنه کوو او د ژوند د رنګونو ننداره هم دربند کوو. خو اوس خبرونه. ملګری ملتونه وایي د افغان حکومت د اصلاحاتو له ژمنو سره سره افغان بندیان اوس هم شکنجه کیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي چې د نوي هجري مریض کال لومړۍ ورځې څخه به په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو یا د هویت د پیژند پاڼو ویش پیل کړي. ټاکل سوی نن د هغو 5 کسانو محاکمه په یوه چټکه ځانګړې محکمه کې پیل شي چې د نوي ډیلي په یو بس کې پر یوې 30 کلنې نجلۍ د ډلیز جنسي تیری په جرم تورن دي. ملګری ملتونه وایي د افغان حکومت د اصلاحاتو له ژمنو سره سره افغان بندیان اوس هم شکنجه کیږي. د یکشنبه په ورځ په یو خبر رسوي راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي شکنجه د افغانستان په ګڼو زندانونو او توقیف ځایونو کې د یوې اندېښنې په توګه پاتې ده. ملګری ملتونه وایي بندیان اوس هم د شکنجو له ځینو بڼو لکه په کیبلونو له وهلو سره مخامخ دي. راپور وایي تیر کال د ملګرو ملتونو او نړیوالو ځواکونو د هڅو سره سره دا ډول شکنجه لا هم د افغانستان په زندانونو کې سته. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزای سنگین وایي د نوي هجري مریض کال لومړۍ ورځې څخه به په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو یا د هویت د پیژند پاڼو ویش پیل کړي. د ولسمشر د ویندوی دفتر رسنوي ته په یو استول سوي خبر پاڼه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر امیرزای سنگین له قوله ویلي چې د روان کال د کب د میاشتې لومړۍ څخه به د الکترونیکي تذکرو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شي او د 1409 هجري مریض کال دورې د میاشتې له پیل څخه به عملا د الکترونیکي یا برېښنایي تذکرو ویش پیل کړي. تکر سوی نن به د هغو 5 کسانو محاکمه په یوه چټکه ځانګړې محکمه کې پیل شي چې د نوي ډیلي په یو بس کې پر یوې 30 کلنې نجلۍ د ډلیز ایجنسی تیری په جرم تورن دي. دا ځانګړې محکمه په دې برخه کې د ژر تر ژره عدالت د پرځای کېدو په هدف جوړه شوې ده. دا 5 کسان د وژنې، جنسي تیری، غلا، انسان تښتونې او نورو تورونو سره مخامخ دي. تمه ده چې سرنوال به له محکمې څخه د دغو کسانو لپاره د مرګ د سزا غوښتنه وکړي. د سوریې د حکومت اپوزیسیون د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزیر ولید المعالم هغه نوی وړاندیز رد کړ چې د دوی غوړي وسلې پر مځکه کښېږدي او د نوې کابینې د جوړولو لپاره دي د سوریې له رژیم سره خبرو ته کښېني. د یکشنبه په ورځ په پاریس کې د سوریې د انقلابي او اپوزیسیون د ځواکونو د ملي ائتلاف استازي منظور ماخوس وویل د حکومت مخالفان به هیڅکله د بشار الاسد له رژیم سره ګډ حکومت جوړ نه کړي، ځکه دې رژیم د سیاسي حل له منلو انکار کړی دی. په مصر کې اعتراض کوونکو په بندري ښار سکندریه کې د یوې محکمې ودانۍ ته اور اچولی دی. دا په داسل کې ده چې په دې هېواد کې حکومت ضد بلوا دویمې ورځې ته داخله سوه. امنیتي چارواکو پرون وویل چې دې اور د محکمې د ودانۍ یوه برخه ویجاړه کړې او ځینې اسناد یې سوځلي دي. ځوانانو له محکمې د باندې پر پولیسو په داسل کې د ډبرو ګزارونه کول چې په ځواب کې پولیسو پر دوی اوښکې بهوونکي ګاز کارول. په دې محکمې کې د هغو شپږو عالي رتبه پولیس افسرانو محاکمه روانه وه چې د 2011 میلادي کال پاسون پر مهال د اعتراض کوونکو په وژنې تورن دي. پرون ولسمشر باراک اوباما د دویمې دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د لوړې دا مراسم په سپینه ماڼۍ کې په یوې خصوصي غونډې پورې محدود ول او د امریکا قاضي القضات جان رابرټس د سپینه ماڼۍ په آبي خونه کې ولسمشر اوباما ته سوګند ورکړ. ټاکل سوی نن د لوړې عامه مراسم د امریکا د کانګرس د ودانۍ مخې ته بیا پر ځای شي. خبر نمود ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې اوریدل. ملګری ملتونه نن یو راپور خپروي چې په هغه کې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی، خو په دې اړه د بشري حقونو یو فعال بل نظر لري.
اوس هغه زندانونه چې په افغانستان کې وجود لري هڅوک لاسرسی درلودلی شي، یعنې د بشري حقونو فعالین کولی شي هغې زندانونو څخه لیدنه وکړي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د نوي لمریز کال په پیل کې د برېښنایي تذکرو د ویش چارې پیلوي، خو د انتخاباتو کمیسیون وایي په دې برخه کې دوی اندېښمن دي.
نگران یو چې پدا کارتونه کې او په خوانې کار چې په ستنام شوې ده شفافیت راځي چې ناراضي.
د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې ووري.
په پیښور په لاره خو بيخي زیات ظلم کوي پولیس والا د افغانانو سره.
باراک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه د جمهوریت ریاست بلې دورې ته لوړه وکړه.
آی باراک حسین اوباما دو سولمنلی سوئر.
ترونی مو بجو پوری د دې ترڅنګ نور مسایل هم څیړو. ملګرو ملتونو په خپل یو ورستی راپور کې چې په پام کې د نن خبر سي ادعا کړې چې د افغان ځواکونو لخوا بندیان خورا زیات شکنجه کیږي. وال ستریت ژورنال ورسپانه له هغو کسانو سره چې د راپور یې کتلې د خبرو پر بنسټ وایي د ملګرو ملتونو راپور ادعا کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په زندانونو کې د بندیانو شکنجه ډیره عامه ده. د دې ورسپانې د دې مطلب مهمې برخې له احمد تکل څخه اوري.
ملګری ملتونه د پولیسو او ملي امنیت تر ادارې لاندې توقیف ځایونو او زندانونو کې د بندیانو د پراخې شکنجې ادعا په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت د امریکا له پوځ څخه د ټولو زندانونو د سپارلو غوښتنه کړې. وال ستریت ژورنال ورسپانه په یو راپور کې لیکي چې ښایي دا ادعا افغان حکومت ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په وړاندې یو بل خنډ راوچت کړي. ولسمشر حامد کرزي له خپل سیال باراک اوباما سره په واشنگټن کې تر کتنې وروسته وویل امریکا به په بګرام زندان کې په تروریستي فعالیتونو تورن بندیان ډیر ژر افغان حکومت ته وسپاري. خو د امریکا او په نړیوال ائتلاف کې د ګډونوالو غنو هیوادونو د قوانینو لمخه کې د بندیانو د شکنجې په اړه معتبر شواهد وړاندې شي نو د بندیانو د سپارلو غوښتنه به د دوی لپاره غیر قانوني وي. وال ستریت ژورنال ورسپانه د ولویدیز ډیپلوماټ له قوله چې د ملګرو ملتونو راپور یې کتلای لیکلی دی چې وایي د بندیانو شکنجه د ژورې اندېښنې خبره ده او په اړه به حتما خبرګون خودل شي. د ډیپلوماټ د خپل نوم نه خودلو په شرط ورسپانې ته ویل دي د بندیانو د شکنجه د ختمولو ژمنه د ولسمشر کرزي حکومت په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته د لویدیز د دوامدار مرستو د ترلاسه کولو د ژمنو په بدل کې تیر کال کړی و. د ملګرو ملتونو سلمخیز نوی راپور په ټول افغانستان کې لسلګونو کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی. هغه چې راپور یې لوستای وای د وسنۍ او پخوانۍ بندیانو په ګډون د دې مرکو نږدې نیمایي ګډونوالو ادعا کړې ده چې د ملي امنیت او پولیسو د مامورینو لخوا یا شکنجه شوی او یا ډیر ناوړه چلند ورسره شوی. د دې کسانو په وینا د ملګرو ملتونو له راپور سره د حکومت د خبرګون یو اوږد سند هم زمیمه شوی چې په هغه کې افغان حکومت ځینې ادعاوې رد کړي او ژمنه کړی چې په اړه به تحقیقات کوي. لبندیانو سره د ناوړه چلند د یادونې ترڅنګ د ملګرو ملتونو راپور په ځینو غیر رسمي توقیف ځایونو کې د شکنجې یادونه هم کوي. د هغه موقتی بندیخانی دي چې حکومت یې اداره کوي خو د بشري حقوقو لڅارونکو د هغو د پټ ساتلو لپاره رسمه نه دي ثبت شوی. څو ورځې مخکې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو پر راپور کار روان وو او مهم جزئیات د افغان حکومت او ناتو چارواکو ته رسیدل، نړیوال ائتلاف اعلان وکړ چې د بندیانو د سپارلو چارې یو ځل بیا ځنډولې دي. با خبر سرچینو وال ستریت ژورنال ورسپانې ته ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د راپور عمومي انزور خوشینونکی دی او د 2011 کال له راپور وروسته د یو لړ محدود اصلاحاتو یادونه پکې شوه. مخکینی راپور د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې موضوع ته د نړیوالو پام واړو او په نتیجه کې امریکا او متحدانو د افغان حکومت نه زندانونو ته د بندیانو سپارلو ځنډول. هغه مهال ځینو لویدیزو چارواکو چې له بندیانو سره د بد سلوک له موضوع خبر وو ځینې توقیف ځایونه په خاص ډول د ملي امنیت بندیخانې له بندیانو د بیرحمانه تحقیقاتو په خاطر د انسانانو د نوکانو ټولولو فابریکې بللې وې.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې د افغان ځواکونو لخوا د بندیانو د شکنجې په اړه نشانه څرګنده کړې ده. په دې راپور کې چې نن خبريږي ویل سوي چې په ځینو غیر رسمي توقیف ځایونو کې هم بندیان شکنجه کیږي. د هغه بندیخانې دي چې حکومت یې اداره کوي خو د بشري حقوقو لڅارونکو د هغو د پټ ساتلو لپاره رسمن نه دي ثبت سوي. په دې رحمت تکل د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې د ټولنې له مشر عبدالرحمن هوتکی سره مرکه کړې ده.
هوتکی صاحب، ملګرو ملتونو په خپل نوی راپور کې د راپورونو لمخې دا خبره کړې ده چې وایي افغان حکومت خپل هغه ژمنې چې شکنجې به په زندانونو کې راکموي نه دي ترسره کړي. ستاسو معلومات څه وایي په دې برخه کې؟
تر کومه ځایه چې موږ سره لري خو دلته د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې چې کوم زندانونه وجود لري او دغه سیړنه شوې ده د شکنجه کچه تر پخوا په مراتب راټیټه شوې ده، په خصوص هغه زندانونه چې وزارت داخلي تر قیمت لاندې راځي.
تاسو خپل دا معلومات د ملګرو ملتونو څارونکو ته وویل؟
ملګرو ملتونو کوم گزارش چې ترتیب شوی ده هغه گزارش موږ سره نه ده شریک شوی، ولې هغه مجالس چې موږ په ملي او بین المللي سطح کې لرو په هغې کې په وضاحت سره موږ په دې ټینګار کړی ده چې د زندانونو وضعیت باید معیاري شي او شکنجه کاملا له منځه ولاړ شي، چې په دې رابطه د داخله چارو وزارت په وار وار سره دا تعهد کړی ده چې موږ به فني کسان یا پروفیشنل کسان په زندانونو کې توظیفو تر څو ملي قوانین په زندانونو کې تطبیق شي. او بل مهمه نقطه دا ده چې اوس هغه زندانونه چې په افغانستان کې وجود لري هغې ته په ساده توګه هر څوک لاسرسی درلودلی شي، یعنې د بشري حقونو فعالین کولی شي هغې زندانونو څخه لیدنه وکړي.
د ملي امنیت زندانونه
پخوا ستونزې کاملا درلودلې، په هغې کې شکنجه هم وجود درلودله او مدافع وکیلانو ته هم لاسرسی نه درلود. په دې مورد کې موږ په وار وار سره خپل ټینګار کړی ده چې د ملي امنیت د چارواکو لخوا نه باید د قانون په چوکاټ کې عمل وشي، ولې کله چې تغییر د ملي امنیت په رهبریت کې راغی تاسو به هم د مطبوعاتو له طریقه اورېدلی چې اسدالله خالد چې کله عمومي رئیس د ملي امنیت شو په درېیمه ورځ یې مطبوعاتو له طریقه اعلان وکړ چې د بشري حقونو فعالین مدني ټولنې فعالین هر وخت چې وغواړي کولی شي چې د دوی د توقف خانو څخه لیدنه وکړي. دا پخپله یو پرمختګ و د ملي امنیت په چوکاټ کې د اول ځل دپاره، ولې په هر حالت د هغې په مورد کې موږ خپل تشویشونه درلودل، ولې اوس ګورو چې هغه تشویشونه تقریبا تر یو اندازې پورې راټیټ شوي دي، یعنې دوی هم متوجه شوي و دې ته دي چې اوس په افغانستان کې بشر د حقونو فعالین یا مدني ټولنې یا د پارلمان غړي په وختن فوختن تلاش ودي تقریسي د زندانونو څخه لیدنه وکړي.
هوتکي صاحب، تاسو د وضعیت د ښېګڼې یادونه کوئ، خو د ملګرو ملتونو په راپور کې یوه بله مسله هم یاده شوې ده چې هغه ځینې توقیف ځایونه ښودل کیږي چې رسمان ثبت شوي او راجستر شوي نه دي، نو که چېرته تاسو نه یې خبر له داسې توقیف ځایونو نه څنګه به هلته ولاړ شئ؟
هغه توقف ځایونه چې د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې په رسمي شکل باندې وجود لري طبیعي ده چې د هغې په مورد کې موږ معلومات لرو چې یو اړخ یې د داخله او چارو د وزارت تر قیمیت لاندې دي او بل اړخ یې د ملي امنیت د عمومي ریاست تر کنټرول لاندې دي. زه فکر کوم چې خارج دې محوطې نه به نور داسې توقفانې وجود ونه لري چې هغې باندې حکومت
د افغانستان د بشري حقونو او چاپیریال ساتنې د ټولنې مشر عبدالرحمن هوتکی و چې په افغان زندانونو کې د بندیانو د شکنجې او د زندانونو پر وضعیت خبرې کولې. پرون ولسمشر باراک اوباما د دویمې دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. اوباما ژمنه کړې چې د افغانستان جګړه به پای ته رسوي. راځئ له عامو افغانانو واورو چې له ده څخه څه غوښتنې لري.
تاسو له پیغامونو نه
منو مرشزلا زل او ومانه د تقاضا لرم او ټول افغانان چې په افغانستان کې صلح راشي او آرامي راشي هر مشکل کې افغانانو سره دا ودرېږي او مرسته وکړي.
زمانو مجزایب د اوباما څخه غواړو چې زمونږ ملي اردو زمونږ ملي پولیس تقویه کی او موږ سره په دغه ارسه کې کومک وکړي چې موږ خپل ملک خپل جوړ.
زمان سید میران زمان نظر ده چې اوباما د افغانستان د پاشل د شه نوې کال د خپل کړې د خپل وظیفه یا د جمهوریت زما خواهش ده چې افغانستان کې زمونږه اردو ملي پولیس ملي تقویه کی او هغه کومکونه چې د وطن نرسه زمونږه نظام یا زمونږ د پولیس او د اردو ملي سره کی هغه باید دوامدار او ستاسو ټول حاکم شي تروریزم د منځ لاړ شي او کو دوه تیر وخت په تیر یا د نجیب الله حکومت په سر باندې دوه هم تنافي دوه په مقصد نشته شي. زما خواهش ده چې د دوه وترنه بعد چې دوه کوم قوی وباسي او څنګه ځه پرګدي نو باید زمونږ سره کومه کوته دوام ورکړي تر څو اول پر خو باندې ودرېږي.
زه حاجی مالک احمد زئی زمونږ اوباما دا وختونه ده چې خپل عسكر وباسي او افغانستان چې دا اوس پیاوړې اردو لري خپل اردو باندې متکی دي.
ملګری ملتونه وایي د افغان حکومت د اصلاحاتو له ژمنو سره سره افغان بندیان اوس هم شکنجه کیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزای سنگین وایي د نوي هجري لمریز کال لومړۍ ورځې څخه به په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو یا د هویت د پیژند پاڼو ویش پیل کړي. ټاکل شوی نن د هغو پنځو کسانو محاکمه په یوه ځانګړې محکمه کې پیل سي چې د نوي ډیلي په یوه بس کې پر یوې درویشت کلنې نجلۍ د ډلیز جنسي تیری په جرم تورن دي. د سوریې د حکومت اپوزیسون د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزیر ولید المعلم هغه نوی وړاندیز رد کړ چې له دوی غواړي وسلې پر مځکه کښېږدي او د نوې کابینې د جوړولو لپاره د سوریې له رژیم سره خبرو ته کښېني. په مصر کې ترس کوونکو په بندري ښار سکندریه کې د یوې محکمې ودانۍ ته اور اچولی دی. او پرون د ولسمشر اوباما د دویمې دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واورېدل. اوس به رضوان مراد راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د برتانی چاپ ګارډین ورځپاڼې افغان لوري ته د نړیوالو ځواکونو لخوا د زندانیانو د سپارلو د درېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې پکې راغلي وروسته هغې چې د افغان حکومت په یو شمېر زندانونو کې د بندیانو د شکنجه کېدو رپورټونه خپاره شول، ناټو افغان چارواکو ته د نیول شوو کسانو د سپارلو پروسه بنده کړه. د ګارډین په وینا ناټو همدارز له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د افغان ځواکونو لخوا د زندانیانو د شکنجه کېدو په اړه پورته شوې ادعاوې وڅېړي. د مقالې لیکونکی وایي په افغان زندانونو کې د بندیانو د شکنجې رپورټ د لومړي ځل لپاره په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا برابر شوی و. د دې راپور له مخې د افغان حکومت په ځانګړې توګه د دې هېواد د ملي امنیت په زندانونو کې د جنسي تیریو، نوکانو د وستلو او د بدن د مخصوصو غړو د تاوولو په شمول په پراخه اندازه شکنجه ترسره کیږي. ګارډین زیاتوي همدغو ادعاو ته په کتنې سره ناټو پریکړه وکړه چې افغان لوري ته د نیول شوو کسانو سپارل ودروي. ورځپاڼه زیاتوي په افغان زندانونو کې د شکنجې په اړه د برابر شوي رپورټ خپرېدل څو ځلې ځنډیدلې دي. د ملګرو ملتونو په دغه نوي رپورټ کې ویل شوی چې اوس مهال د افغانستان د ملي امنیت په ریاست او د پولیسو په توقیف خانو کې د بندیانو شکنجه دوام لري، خو په عین حال کې افغان مقامات بیا دغلته له زندانیانو سره د ناوړه چلن ادعا په کلکه رد کړې ده. ګارډین وړاندې لیکي ایساف افغان لوري ته د زندانیانو په سپارلو باندې وروستی بندیز تایید کړی، خو دی نه ده په ډاګه کړی چې دوی دا ګام د ملګرو ملتونو د راپور په عکس العمل کې پورته کړی او که څنګه. ګارډین ته د ایساف ویان جیمز ګریبل په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې د افغان حکومت په کومو زندانونو او یا کومو سیمو کې زندانیان په منظم ډول شکنجه کیږي. د ورځپاڼې په وینا همدې ته په کتنه دا نه ده روښانه چې شکنجه په همهغو زندانونو کې کیږي چې ملګرو ملتونو د 2011 کال په خپل رپورټ کې په ډاګه کړي وو او که نه. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان شفیق الله طاهری ګارډین ته ویلي موږ دا ادعا ردوو، موږ ته امریکایانو داسې هیڅ شواهد نه دي راکړي چې وښیي زموږ په زندانونو کې بندیان شکنجه کیږي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا په دې اړه چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو نښې نښانې نه تر سترګو کیږي د خلکو نظریات خپاره کړي دي. ورځپاڼه لیکي افغانستان اساسا داسې یوه یاغي او بې قانونه جبهه ده چې په نږدې وخت کې به آرامه نه شي. ورځپاڼه لیکي د امریکا دا هدف چې د القاعده مشر اسامه بن لادن مړ او یاونیسي او القاعده وزبي پوره شوی دی. لاس انجلس ټایمز وایي دا چې افغانستان به په یو سوله ییزه ډیموکراسۍ بدل شي یو خوب دی. ورځپاڼه زیاتوي موږ باید د افغانستان له حکومت، جنگ سالارانو او د دې هېواد له قومونو سره سوله وکړو، لاس ورکړو او ترې راووزو. لاس انجلس ټایمز وایي د لسو کلونو جګړې وروسته اوس داسې ښکاري چې ولسمشر باراک اوباما دې سمې نتیجې ته رسېدلی چې دا جګړه نور په دومره قربانیو نه ارزي.
راپورونه وایي چې د کابل په دیمازنګ سیمه کې د ټرافیکو ریاست ته ځینې وسلول ننوتلي دي. د نورو معلوماتو لپاره د ازادي رادیو خبریالې حمیدې عثمان ته ورځو چې له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې ده. حمیده جانې، دغه وسلول په جګړه بوختي
همدا اوس هم خال خال ده او دیدل کېږي، او لکه څنګه چې تاسو ویلې ځینې سرچینې وایي چې د شپې ناوخته او ځینې سرچینې وایي چې سهار وختي یو شمیر وسلوال د کابل د مازنګ په سیمه کې د ترافیکو ریاست ته ورننوتي او هلته نښته ده. د دوو زورورو چاودنو غږونه هم واورېدل شول. د لسیمې دودونه پورته کیږي، او باید ویم چې دلته د سرحدي پولیسو یوه لوا هم د ترافیکو ریاست ته څیرمه پرته ده چې پخوا هم یو شمیر حمله کوونکي دلته ورغلي وو چې د پولیسو لخوا وژل شوي وو. نو تر دې دا ما نخته روانه ده، خو ځینې سرچینې وایي چې دغه وسلوال اوس مهال وژلې دي، نو دقیق معلومات به وروسته تاسو ته درکړو.
د تلفاتو په اړه معلومات نشته؟
لکه څنګه چې ما وویل نخته تر څو شوي بو مخکم وا اوس هم خال خال ډزې اورېدل کېږي، نو په داسې حالاتو کې اکثرا د مرجوبلې شمېره دقیقه معلومه نه وي.
بس اوریدونکو سره به ژمنه کوو که په دې اړه وروستي معلومات لاسته راتلل هغه شیبه به یې ورسره شریکوو. حمیده عثمان مو په کابل کې او د ټرافیک ریاست ته یې د ځینو وسلولو د ننوتلو په اړه رپورټ راکاوه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزای سنگین وایي د نوي هجري لمریز کال لومړۍ ورځې څخه په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو یا د هویت د پیژند پاڼو ویش پیل کړي. تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
د ولسمشر د ویندوی دفتر رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر مرزي سنگین له خولې ویلي دي چې د روان کال د کب د میاشتې له لومړیو څخه به د الکترونیکي تذکرو لپاره د نوم لیکنې بهیر پیل شي، او د 1402 هجري لمریز کال د ورید میاشتې له پیل څخه به عملا د دې تذکرو ویش پیل کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر امیرزی سنگین په دې اړه د څرګندونه د یک شنبه په ورځ د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت د شورا په غونډه کې کړي. د ولسمشر د ویندوی دفتر زیاتوي دوی د الکترونیکي تذکرو د ویش په برخه کې په یو شمیر پرتو ستونزو هم خبرې وکړي، خو وی ویل د پلان سره سم په دې اړه چمتووالی نیول شوی، تذکری ډیزاین شوی، د افغانستان د ادباو د ثبت فورمې جوړې شوې، د معلوماتو د راټولولو مرکز چمتو شوی، او تخنیکي تجهیزات هم برابر شوی دي. افغان حکومت د تذکرو د ویش خبره په داسې حال کې کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي که چیرې دوی ته تر انتخاباتو پورې د دې تذکرو ویش تضمین شوی وای، نو دې کار به د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت سره ډیره مرسته کړې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر فضل احمد مانوی په یو مرکه کې ازادي رادیو ته وویل دوی حکومت ته ډاډ ورکړی و چې د نوو تذکرو د ویش لپاره چې په انتخاباتو کې هم ترې کار واخیستل شي موږ خپل ټول امکانات حکومت سره شریکوو. خو ښاغلی مانوی وایي نه یوازې چې حکومت ورته تر انتخاباتو پورې د هغو ټولو کسانو ته چې د رای ورکونې په شرایطو پوره دي د تذکرو ویش نه تضمینوي، بلکې له دوی غوښتي چې د انتخاباتو لپاره دي نوي نوم ثبتونه هم نه کوي.
زموږ پلان چې په ثبتنام کې و دوه پلان یې نه مني، اوس غواړي چې پخوانی کارتون چې توضیح شوی ده دا ثبتنام چې پخوانی شوی ده په همدا راتلونکي انتخابات پر ګزار وکړو. خو موږ نگرانه یو چې په دا کارتونو کې او په پخوانی کار چې په ثبتنام کې شوی ده شفافیت راځي چې
ولسمشر د ویندوی دفتر وایي د امنیت شورا په غونډه کې پر دې مسلې سربیره د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمي د هغه ویډیوي تصویرونو په اړه هم رپورټ وړاندې کړ چې څه موده مخکې خپاره شول، او پکې ښودل کېږي چې د ملي اردو په یو موټر پسې د طالبانو مړی راښکل کېږي.
ور صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت د اریوب زوی ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام سپتوم. پوهنی وزیر نامو غوښتنه دا ده چې د پکتیا ولایت په اکثره ولسوالۍ کې خصوصا د اریوب زوی ولسوالۍ چې ډیره پرنفوسه ولسوالۍ ده لیسې شته، خو د لیسو داسې موقعیتونه دي چې ډیر کلي باندې هغې ته شاګردان رسیدګي نه شي کولی، هغه ماشومان چې ډیر کوچني دي. مودې پوهنی وزیر نه دا غوښتنه ده او دا هیله ونه کوو او د پکتیا ولایت ادارې نه مو دا غوښتنه ده، وکیلانو صاحبانو نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته ابتدایي متوسطي جوړ شي، هغه ماشومان چې فاصلې ډېرې دي رسیدګي نه شي کولی سو ته هغو دپاره ابتدایي او متوسطي جوړ شي چې هغو ته رسیدګي وکړي تر څو موږ خپل ماشومان د ګلونو په شان وروزو چې هغه تربیه شي چې آینده د خپلې سیمې او مرګ دپاره د خیر ذریعه وګرځي.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدی چې په پکتیا کې د شونځیو د جوړېدو غوښتنه کوله. پرون بارک اوباما د دویمې دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د لوړې دغه مراسم په سپینې ماڼۍ کې په یوې خصوصي غونډې پورې محدود وو، او د امریکا قاضي القضات جان رابرټس د سپینې ماڼۍ په ابي خونه کې ولسمشر بارک اوباما ته سوګند ورکړ. نور تفصیل اجمل ان څخه اوري.
ولسمشر بارک اوباما د یک شنبه پورس په دې مراسمو کې د سوګند کرخې په لوړ غږ د امریکا د متحده ایالاتونو په قاضي القضات پسې تکرار کړي.
I Barack Hussein Obama do solemnly swear.
I Barack Hussein Obama do solemnly swear.
زه بارک حسین اوباما لوړه کوم چې په صادقانه توګه به د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دندې ترسره کوم او په خپل ټول توان به د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسي قانون ساتنه او دفاع کوم. نو خدای له ما سره مرسته
وکړي.
د یک شنبې د ورځې د لوړې رسمي مراسم د امریکا د اساسي قانون سره سم ترسره شول چې وایي ولسمشر باید د لوړې مراسم د جنوري په 6 نیټه پر ځای کړي. ټاکل شوې ده چې نن دوشنبې به د لوړې عامه مراسم د امریکا د کانګرس د ودانۍ مخې ته بیا پر ځای شي چې تمه ده د 300,000 په شاوخوا کې کسان به د مراسمو ته راټول شي. تر دې مخکې د یک شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایډن هم د دویمې دورې لپاره لوړه وکړه. نوموړي ته دا لوړه د سترې محکمې د خزینه قاضي سونیا سټومایر لخوا د جو بایډن د استوګنې په ځای کې ورکړل شوه.
آی جوزف آر بایډن جونیور دو سولمنلی سویر.
آی جوزف آر بایډن جونیور دو سولمنلی سویر.
د وایز جوزف آر بایډن جونیور لوړه کوم چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسي قانون څخه به د ټولو کورنۍ او بهرنیو دښمنانو په وړاندې دفاع او ملاتړ کوم او په ایمان او رښتینې وفاداری دا دند په خپل خو پرته له جبر پر غاړه اخلم. لوړه کوم هغه دند چې ماته سپارل کیږي صادقانه به تر سره کوم. نو خدای له ما سره مرسته وکړي. ولسمشر بارک اوباما د لوړې ونۍ د طالبانه کارونو ته د امریکایانو د هڅونې په هدف د خدمتونو په ملي ورځ پیل کړه. اوباما میرمنې میشل اوباما او دوه لونو یې له سلګونو د طالبانو سره د واشنگټن په یو لومړني ښوونځي کې کار وکړ او بایډن او میرمنې د ټپي شو امریکایي سرتیرو کورنۍ ته د مرستو د کڅوړو په ډکولو کې مرسته وکړه.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
او سم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه.
مانم جابر داد اوسېګم په کوارټ کې من کوارټ کې دا دوه راځي مخ کې زراغلم په ما سره کارت خپلو کارت مورته خودم منګي د سورنګ لارې نه واپس تا غوډی تاسو افغانانو ته اجازه نشته سی په دې لار لاړ سی. نو هر ټیم هم دا مشکل به په دې لارې نه هن پېنډې ته منګولې ګلو پېنډې نه بیا په خبر ته په اٹک باندې راغلو.
څوک لکې سماجرې
ز پیدایش هم دی ما په پاکستان کې سوای نن در سره کارت نشته پیسې راکاسیا اسی دیونی سی ته افغانې و نه یو باندې درته برابر کی وانه سخت ستوند سره پاکستان کې اوسمه خاص کار دا په بیا په خبر پلار خو بيخي زیات ظلم کوي پولیس والا د افغانانو سره
کوي ور سره
پیسې در سره گیر کی تلاشی در نخلي پیسې در سره راست صاحب دی غواړي صاحب دې ورچی پیسې نیمه جیل ته زی نو مجبورې سي پیسې در نه نیمه کی پیسې در نخلي په زور هم در نخلي. نو اصل کې مان اول پیسې وخت سي ما سر بل تر دوی پیسې د وخت مونږ ورته لیکاري انستا وای دي کاریا دي سور به د ډرایور ته لیسول شپې ته لیسول شپې ته ورګړي تور خامه پوري نور از خپل کار کاوه پیسې ټوله واخی سي پولیس والا اوسوي سیمانن محرم دا باندې نن بل جشن دا ما افغانان باندې نن دا شه دا پار یو بانا ورته جوړی افغانان تنگي پزول پزولي تنگي لکه خور کې ځکه ار سړی رشتي دي خپل والدا کارډ مورته خود کار سره دا وګړو دونزلی ز پر ټرک کې ور باندې راغلم ټرک نیم کوس کړو واپس کړو تا وی کړلو
پیسې داران خو په پیسو را خلاصي دا نور به څه کوي دا به پیسو
غریبانان پراته یې پکې بے ګنا پراته ال القاعده دا والا دا و یو تور در باندې لګي پروت به پاګه کې منګر پیسې پکار پاغي پیسې براخلونو زیات خلک وستونو سره مخ یاول غو زخپله زدمره واغوایم سیزما سدمره واسی سیزما ته یو کور یو کوټه دلته پیدا شي زه ولکه په پاکستان کې ورازم ته رقم
پاکستان کې څه کول څه کاروبار دی
پاکستان کې میم امدا کراچی کولا گاډیم خالی کول امدا کا قسم پاکستان کې کاوس لا دوه میاشي کېږي زه کابل ارازم دا مم پهلی خرچوم دلته
نو څنګه دا گزاره دی
وسه دا دوه درې سلور سو پیدا کیږي خدا گزاره روان کار څنګه دی پر دې کاګ نسی خلاص موږ په دې خوشاله یو سو بالکل افغانان ته ځل کارډ ورکول کی غادي نو ورکي خپل وطن د ایرو
کوارټ کې وسوم رہی افغانان
په کوارټ کې یاره د څلور پنځه لک افغانان په کوارټ کې پراته دي
دا کاروبار دی اکثریت شي
اکثریت څوک کراچي کې څوک دی اړي کې څوک غړ خلک واغ رقم حکومت سره برا جوړ دي حکومت پیسې ورکي یاره څنګه کې یو دي غریب سړی گزاره لډېره زیاته ګرانه ده
ظلم غریبان په ډېر می
ډېر زیاته زیات غریبانان نشي وسنه لري الله پراته شي وس لري هغه خلک واړي سي دل راسي خپل ملک
ډېر د کوم ولایتو دي په کوارټ کې پراته دي
په کوارټ کې اکثر امداد سروبی ولسوالی د هری ولسوالی خلک پکې زیات دي زیات سروبی ولسوالی او د ننګرهار د ولسوالی خلک پکې زیات و ګرځد د امنګ پکې هم کې اوسېږي چې کام کول کې مرتاوې دي کې زیاتره امدا خلک دي د موږ د تورغار خلک دي سروبی دي علاقو خلک دي
کور دی ودان خیر
لدی سره ونیمه بجې سوید وایم سهرنی خبری مجله.